السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو په نیویارک کې د یوې لویې نشراتي شبکې میډیا ګروپ څنګه ایپک ټایم درسپانی د کارپوهانو په حواله لیکلي دي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په دې پورې تړلی دی چې د نړۍ قدرتونه په دې بهیر کې همکاري کوي که د یو بل سره سیالي کوي د ورځپانې د تحلیلګر حمید ابراهیم په حواله لیکلي دي چې پاکستان، ایران او قطر طالبانو ته مالی او پوځي مرستې ورنکي او دغې بندې کې په هغه صورت کې کېدای شي چې په طالبانو او حکومت باندې فشار راورسول شي چې د مسلې د حل لاره پیدا شي او بیا وایي چې که طالبان د یو نظامي قدرت نه په سیاسي قدرت بدل شي دا به یو مثبت او ګټور ګام وي په همدې لړ کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواوو د پخواني قومندان جنرال ډیوډ پټریس په شمول د ډیرو سیاسي او نظامی کارپوهانو سره دا اندېښنه ده چې که د خارجي قواوو د وتلو نه مخکې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ سوله ونه شي نو د داخلي جګړې احتمال ډیر دی اوس په دې او نورو اړوندو مسلو د امریکا غږ د خبرونې د دوه تنو میلمنو د نړیوالو سیاسي چارو کارپوهانو نجیب آزاد او ډاکټر عبیدالله برهانی سره غږیږو موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو میلمانه خپل نظر او تحلیلونه وایي قضاوت تاسو ته پرېږدو تاسو نوم ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې اوري او خپل نظر څرګندوي
د امریکا غږ آشنا رادیو سره
خبرې اترې آزاد صاحب محترم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي تاسو د کور ودانې چې پروګرام ته راغلي یاست ډاکټر صاحب برهاني په خیر راغلي
تاسو سوسو ملما آزاد صاحب محترم ته درناوی او سلام علیکم
وعلیکم السلام تشکر مننه درنو ملمنو د افغانستان د خارجي قواو د وټلو نمخ کې چې دا غوډه اوس سلور میاشتې ورته پاتې دي طالبانو په افغانستان کې په څو ولایتونو کې بریدونه پیل کړي دي او جګړې زیاتې شوې دي او دا هم نه ده تر اوسه پورې معلومه چې د سولې خبري یعنی د بین الافغاني خبري به بیرته کله پیل شي نو په ولس کې په سیمه کې او نړیوالو کې یو لړندښنې پیدا شوې دي چې داخلي جګړه پیل نشي امدا اندېښنه د اپیک ټایمز رسپانې د تیر هفته په غنې کې خبره کړې ده او د رسپانې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې بهیر د نړۍ په قدرتونو پورې تړلې ده چې دوی په خپلو کې په دې برخه کې همکاري کوي او قسیالي د ستاسو برهاني د رقابتګر او سیالیګر ملکونه کوم ملکونه دي او د دوی د رقابتونه په همکاري بدلیدل شي
د ملکونو سیالي خو یو سیمایز حلقه ده او یو نړیواله حلقه ده
بله
دوه تقریبا په افغانستان کې مشروع ګټې هم لري او ځینې طرفونه تقریبا غیر مشروع ګټې هم لري نو په دې لحاظ باندې د غټول مونږ ته چې دا چرته دا سیمایز دی او کڼړیوال ډېر مسایلو په اړوند باندې سره په خپل مزه کې ډېر اختلافات لري او هیڅ تقریبا یو بل سره د تضاد کې دي اما د افغانستان په موضوع کې د افغانستان د امنیتي مسایل وي او که اقتصادي دهلیزونه دي او که دا نور مسایل ټول دي په دې کې تقریبا په یو شکل ناشکالو باندې یو تفاهم ته رسیدلی وو اما مشکل ده دې تفاهم ده چې زیات تر اوسه پورې یو عملی بڼه نه ده اختیار کړلې بل دا ده چې د سولې خبرې تقریبا یو صحیح اړخ نه دی تصویري ځکه چې داخل د افغانستان کې چې ورته ګوري صحیح ده چې افغانان ټول په داخل کې وي که بهر کې وي سوله ورته سولې ته لیوال دی او سوله اولویت لري اما مشکل دلته دی چې د افغانستان حکومت لیوال نه دی او هغه طرف ته چې طالبان ګورو هغوی په دواړه اپشنونو باندې کار کې دی وړي چې د فشار په اساس باندې یو کچیرته د مذاکراتو میز ته کیږي نو دوی به برلاسي وسی دا یو مسله ده بله دا ده چې کیږي چې دوی دا هم تصور ولري چې دوی په جنگي په جنگ باندې یا په زور باندې قدرت ترلاسه کوي مګر دغه مسله چې د قدرت ترلاسه کول دي په زور باندې نه دا سیمه ییز او نه نړیواله حتی داخلي دې ته څوک لیوال دي نو زه فکر نه کوم حتی که تر لازم کتی نو دی یو سیاسی مشروعیت تا ضرورت داری او آنه چی نوی نو دی بای واضی پاتی او دانی سمکانم نلگی
خواه نو تاسو فکر کوئی چه دی برخه که با کوششون د نړیوالو کوششون یا فشارون نتیجه ورکی زکا وقت کم پاتی یکن دا از کار رو دو وطولو بشپلی دوتا
حقیقت خدا دی چه نړیوال یو چه نای مایسه شوی دیر زیاد یو چه لانا چه بلکه زیاد مایسه شوی دی زکا چه داخلی بود تا چه سره گولی دا افغانستان حکومت با مخکې می اشاره وکړه چې هغوی کوم مسؤلیت ته لیوالتیا نه لري. نو اوس وګورئ چې مخکې تاریخ ته به نه ځو چې څومره خنډ او ځنډ سره دا پروسه مخامخ کړه، خو لیکن اوس چې ورته ګوري دغه د ملي مصالحې دغه چې شورا چې وه دا کوم نتیجه ونه لره، څنګه کې د سولې وزارت دی اوس د شورا عالي دولت په نامه باندې، دا یو پارشل تحصیلي اداري اداره اداره ده چې دوی پکې ماضي یو وخت تیرول غواړي. بل طرف نه چې ورته ګوري دغه د ملیشه سازۍ مسله چې په افغانستان کې ده یا په شمالي ولایتونو کې ده، دغه د دوستم روستۍ څرګندونې د علیپور یو دغسې نورې پراګنده مسله، دغه پارشل حالت ته چې سړی ورته ګوري او بیا هلته په خپله په د د دوحی په حساب باندې چې دوحه کې یو بل بدلون راوستلی شو، هغه بدلون ته چې دوی په یو ناڅاپه تقاضا باندې دا مسله ترکیې ته غځوله، د ترکیې باندې د ډېرو طرفونو دغه دی نیوک هم شته دی او تقریبا د شک په سترګه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې سړی کولی شي ورته ووایي چې په داسې حالت کې خلک ژوره دا اندېښنه نه، بلکې دا مسله د افغانستان د سوری په شکل باندې یو بڼه نیسي او یو داخلي جګړې ته.
ډېره مننه تاسو نه ډاکټر صاحب برهاني. محترم نجیب آزاد صاحب، تاسو څه وایئ چې د اپیک ټایمز ورځپاڼې دغه خبره چې د افغانستان د سولې بهیر په دې پورې اړه لري چې دا ملکونه په خپلو کې اوس سیالۍ کوي که همکاري، نو دغه همکار ملکونه کوم ملکونه دي، د دې نور څومره همکاري ته ضرورت دی چې دا د باقي ملکونو سیالۍ په همکاري بدل شي؟
افغانستان قضیه د بوند کانفرنس را په دې خوا قضیه نه ده، د افغانستان د قضیه تر ټولو مهم بود څلوېښت کلن دی د سایکلون پروجیکټ را په دې خوا. په افغانستان کې پخوا هم کورنۍ جګړه نه وه، نن هم کورنۍ جګړه نه ده. په افغانستان کې یو د هغه قطب جګړه وه چې د کیپیټالیزم کمونیزم یا سوشلیزم جګړه وه، او د هغه نه را وروسته کله چې د سیمې قدرتونه او په ځانګړې توګه د ناتو او امریکا هیواد سیالۍ ته پیل شوې، په هغه کې درې سره پودري، په هغه کې اقتصادي سیالي ده چې د سیمه ییز اتصال په نوم باندې چین د سیپک پروجیکټ نه نیولې، بیا د نړۍ دوهم ستر صادراتي هیواد دی، همدارنګه دلته په نظامي او سیاسي برخه کې د متحده ایالاتونو بل سیال هیواد روسیا ده. او د دې قطب هغه بریجنګ چې څوک یې د پلر رول شالو بوله دی د متحده ایالاتونو پنځوس کلن ائتلافي هیواد پاکستان دی. یعنی په افغانستان کې د افغانستان په قضیه کې د سیمې د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ مشخصا اقتصادي سیاسي او نظامي سیالۍ دي. تقریبا دوه دونی مونه وړاندې کله چې د شوګیتا پلس ناسته کیږي په قطر کې، په هغه کې طرفین متحده ایالاتونه، پاکستان، چین او روسیا دي، یعنی د سیمې قدرتونه او متحده ایالاتونه. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان د جګړې ټول ابعاد نړیوال دي، او د دې جګړې د اوسنۍ شل کلن جګړې پیل هم نړیوال او د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې جګړه ودانه چې د افغانستان د ملت جوړونې یا دولت جوړونې لپاره هلې ځلې شوي. په دې کې له بده مرغه متحده ایالاتونه په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په چنونو اشتباهات وکړل چې تر ټولو لوی اشتباه یې هغه ډول میکانیزم چې دولت جوړونې دپاره وي او د یو اتحادي هیواد دپاره یغه رامنځته نه سو، بلکې همغه پخواني جنګ سالاران. او په دې برخه کې موږ ونه توانېدلو، افغان دولت ونه توانېده چې قوي او فعاله ډیپلوماتیک دستګاه ولري چې شریکانو یا پارتنرانو سره، ستراتیژیکو پارتنرانو سره د دې افغانستان په قضیه کې د افغانستان ګټې تشخیص، تعریف، تفسیر او تجزیه کړي. همدارنګه دې باعث چې بېرته هغه خالیګاوې د سیمو قدرتونو ډکې کړي، هغه که پاکستان وو، هغه که چین وو او که روسیا وه، او هغه ابزار چې په افغانستان کې د نړیوالو د افغان دولت ښکاره خبر ده چې دغو لپاره افغان دولت بېرته امریکایي دولت وو، د هغه خالیګاوې هغو ډک کړي چې دغو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. راځو مشخص د دې مقالې یا د دې تحلیل په هکله باندې، د کورنۍ جګړې، د سولې او د سیمې قدرتونو، د سیمې قدرتونو او متحده ایالاتونه تر ډېره بریده د تریوکا پلس او تر دې وړاندې کله چې د ترکیې د لاسې باندې خبره کېږي تفاهماتو تر یو بریده پورې رسېدلي دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې متحده ایالاتونو ځانګړي د بهرنیو چارو ځانګړي استازي ښاغلي خلیزاد په تېرو درې کلونو کې د افغان دولت د مشرانو او طالبانو د مشرانو سره دومره لیده کاتنه دي کړې، لکه د سیمې د هیوادونو د مشرانو سره ځکه تفاهماتو بحث دی. یوه خبره دا ډېره مهمه ده چې تر یولسم سپتمبر وړاندې امریکایي او د ناټو ځواکونه یا پوځیان وزي، ماموریت نه ختمېږي. د ماموریت دپاره دی منځنی د منځنی ختیځ په اوبو کې هم جنگي بیړۍ لري. پاکستان دا اوس پینټاګون اعلان وکړ چې پاکستان فضا او ځمکه د متحده ایالاتونو د ځواکونو یا د متحده ایالاتونو د قواو په اختیار کې ده. نو راځو مشخصا دې مسلې ته چې څنګه کېدلی شي چې کورنۍ جګړې مخه ونیول شي. یو شی چې نن سبا نړیوالې رسنۍ یا ډیپلوماتان یا شنونکي پرتله کوي چې کورنۍ جګړه یا اوسنۍ وضعیت نویم لسیز سره پرتله کوي. دا د مقایسې وړ ځکه نه دی چې په نویم لسیزه کې ټول نړۍ د غرب او د عرب په ګډون باندې حتی په پای کې بیا روسیا هم د ډاکټر نجیب د حکومت په وړاندې ودرېدل او ټولو ملاتړ د مجاهدینو سره و. په پای کې همدغه روسیا هم د جمعیت اسلامي نه ملاتړ وکړي. نن قضیه متفاوته ده. نن نړۍ د همدې بیکاره افغان دولت یا د افغان سیاسي ماشین تر څنګه ولاړه ده، اما د طالب په خلاف ولاړه ده. یوازینی هیله هم دغه ده چې هغه ډول چې کورنۍ جګړې د مشل کاله پنځه کاله مخکې وي هغه به ځکه نه کېږي چې هغه وخت ټوله نړۍ د مجاهدینو سره ولاړه وه د افغان دولت په وړاندې. نن نړۍ د افغان دولت سره ولاړه ده د طالبانو په وړاندې، البته په جنګي بوت کې. د سولې په برخه کې په دې کې هیڅ شک نشته چې په دواړو خواوو کې ډېر ضعف دی. د طالبانو څخه توقع ځکه نه شي کېدلی چې د هغو یوازینی قوت جګړه ده. که د طالبانو څخه جګړه واخیستل شي بل هغه هېڅ څه نه لري. کاره خبره ده چې هغه په جګړه ځکه ډېر ټینګار کوي تر څو په راتلونکي کې ډېر امتیازات واخلي.
ډېر تشکر، ډېره مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. زمونږ میلمانه د ایپک ټایمز د ورځپاڼې د مهمو ټکو په باره کې خپل نظر بیانوي. نجیب آزاد صاحب او ډاکټر صاحب برهاني، د ورځپاڼې مقصد مې دغه ایپک ټایمز دی. د یو تحلیلګر حمید ابراهیم په حواله لیکلي دي که پاکستان، ایران او قطر طالبانو ته مالی او پوځي مرستې ورنکړي، نو په هغه صورت کې کېدای شي چې په طالبانو حکومت باندې فشار راوستل شي چې د حل یو لاره پیدا شي. او سپارښتنه کوي چې که د طالبانو دغه نظامي قوت په سیاسي قوت تبدیل شي، دا به یو ګټور ګام وي. دا څنګه امکان لري او څنګه کېدای شي؟ عبیدالله برهانی صاحب،
په اوسنۍ شرایط او حالاتو کې چې څو هغه وشو لکه دا تقریبا لکه د تامن لري خبره، ځکه دا چې طالبانو ته نړیوال سټیج ورکړی شو د یو عسکري قوت نه په یو سیاسي قوت باندې تبدیل کړی شو. ملته هغه زیرکتیا، د سیاسي زیرکتیا چې باید دوی لوبولې وای یا دوی پکې ترنه کار اخیستی وای، هغه په دوحه کې د دوی هغه تیر وخت چې د سولې په اړه باندې خبرې کېدې، یا د افغانستان د حکومت سره وي یا د نورو طرفونو سره وي، دوی ته نه بس یو اعظمي پوره استفاده ونه شو کولای. فرصت دوی ته ویل شي و لکه د دوی د برنامې یو جز یا کلي مسله دا ده چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام غواړي او هغه نسخه په هغه پخواني سوله کې ورته بالکل مشخص شوه، لکن دا تدبیر یا دا نسخه جوړه نه شو کړلی شي او یا ونه شو کولای. او عین وخت کې دوی دغه د سولې بهیر د یو جوړجاړي طرف ته چې په یو سیاسي ځیرکتیا باندې و باید بدل نه کړو. عین وخت کې یو بل سیاسي ځیرکتیا ته دوی ته ډېر سخت ضرورت و چې دغه مسلې په سیاسي اړخ باندې سرخولې و. هغه دا و چې د امریکا متحده ایالاتو لکه چې خپل د آزاد صاحب ورته اشاره وکړه، زه ورسره ډېر بالکل موافق یم چې هغه وایي که چېرته د افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه وسي، خو د دوی ماموریت د منځه نه شي. یادونه په کراتو دا خبره کړې ده، د دې ته په کار وه، بلکې دا موږ په مختلفو تلویزیونونو کې دا خبره وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو شتون په افغانستان کې د متحقې لپاره ډېر ضروري او حیاتي مسله وه. که د دې رښتیا هم د سیاسي اړخ نه دا ځیرکتیا نه کار اخیستی وای چې د امریکا متحده ایالاتو سره د یو نوي تعهد یا د معاهدې په اساس باندې دوی ته یو څو بیسونه ورکړي وای، نو دوی به د نورو ګاونډي هیوادونو یا نورو ځایونو ته نه غځېدل. د دوی ماموریت نه خلاصېږي. د دوی فرزن ډېر شتون په خطر کې شته دی. بیسونه لري په کویت کې، لري په سعودي کې، لري نور ځایونو کې دي، اما دوی په داخلي اموراتو کې کار نه لري، ګزمې نه لري، نور داسې ورته مسایل. دوی ته په کار وه چې د دغسې معاهدو یا د نوي معاهدو په اساس باندې د امریکا متحده دا لا سره په دوی خلاصون نشته کده دوی حکومت راځي او کبل حکومت راځي دوی سره ضرورت و اما دوی دغه سیاسي پارکتیا نه کار وانه سیاسي رکتیا نه کار وانه دغه سي مسائل چې سره ولې ګوري نو ډېر طرفونه اوس دې قناعت ته رسېدلي دي تقریبا چې دغه سیاسي رکتیا یا سیاسي پوهه او درک یا د سیاست باندې پوره بدلول د دې خلکو یو فکري تحول چې بیرته به څه قسم ته په دوی باندې دغه مسله یا دغه باور بیرته وکړی شي فکر که سړی په بله سړی ووایي یا هغه باور چې په دوی باندې و چې دوی به په افغانستان کې د یو ستراتیژیک پارټنر په اساس باندې دلته یو دغه وي کار کوي هغه د ستراتیژیک پارټنر دغه تصور ته اوس تقریبا تکیدلی دی او په دې کې تقریبا اروپایي هیوادونه هم ډېرې منډې رامنډې وکړي یا په بله اصطلاح سړی ووایي د دوی په دغه مسایلو کښې هغوی هم تقریبا د امریکا متحده ایالاتو داسې ویلي دي چې دوی په دغه امتحان کښې تقریبا کامیابه نه دي که دا ورته د شیطانۍ په ژبه باندې سړی ووایي او که نه د اسلام په ژبه وایي په دواړو لحاظو باندې دغه تمه ډېره لرې شوې ده.
نجیب آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه هڅې به کامیاب شي د دې نظر په برخه کې چې د طالبانو دا نظامي قوت یو سیاسي قوت شي نو یعنی تر اوسه پورې سیاسي قوت شوی نه دی څوک په دغه برخه کې هڅه او همکاري کولی شي د چا هڅه او همکاري مؤثره ده؟
زه به بیا تکرار ووایم چې د افغانستان قضیه د افغان دولت او د طالبانو پر میز نه ده دا د سیمې د هیوادونو یا د سیمې د قدرتونو او د متحده ایالاتونو پر میز ده دا یو بحث کوم بحث دا دی چې له بده مرغه په افغانستان کې هغه ډلې چې تر دې وړاندې یعنی نن دېرش کاله وړاندې همدغسې کړنې کولې لکه نن طالبان چې کوي په تېرو دېرش کلونو کښې چې کله ټول امکانات ورکول شول ټول سیاسي پرستیج ورکول شو اقتصادي امکانات نظامي امکانات سیاسي امکانات ټول ورکول شول هغه هم ونه توانېدله چې سیاسي فرهنګ رامنځته کړي دا د نسلونو بحث دی طالبان هېڅکله نه شي کولی چې لکه مخکې چې ما وویله که دوی څخه نظامي قوت واخیستل شي هغه د سیاسي بصیرت نشتوالی هلته ذخیره دی بل بحث دا دی چې طالبان چې تر اوسه پورې هم جګړه کوي او جګړې ته شدت ورکړی دی او په ځینې مواردو کښې دی نه دي توانېدلي چې هغه ډول چې اوربند یا اورکم اعلانول دي هغه هم دی له دې کبله نه شي کولی چې دی دننه په ساختار کښې هم همغږي هم نشته او استقلالیت هم نشته طالبان له دې ویره لري که دی نن د اوربند اعلان وکړي ممکن ځینې ډلې دننه په طالبان کښې د دې پرېکړې دا ضعف په دې معنا چې بیا دوی دغه کوم پرستیج اعتاد کوي دا د منځه ځي په ټوله کښې ویلی شو چې د قضیه د سیمې د هېوادونو او د متحده ایالاتونو سره ده او په دې کښې د سیمې په هېوادونو کښې تر ټولو مهم رول پاکستان لوبولی دی هلته نه یوازې چې د طالبانو پټنځایونه خو اوس نشو ته ویلی ښکارځایونه او د دوی هغه د شوراوې ټولې همالته دي طالبان هلته راغلله درې میاشتې وروسته درې میاشتې مخکې ملا برادر په خپله هلته راغی ویډیو یې خپره شوله چې د پاکستان څخه یې مننه کوله چې دوی مشران دلته دي هلته تداوي هلته کېږي د دې تر څنګ د سیمې نور هېوادونه هم یا نور قدرتونه هم په دې قضیه کښې ښکېل شوي دي نو د طالبانو د نظامي قدرت څخه راړول سیاسي قدرت یا سیاسي بصیرت ورکول د سیمې په هېوادونو پورې اړل دي او هغه هغه دي چې په همه هره ورځ هر لحظه چې دوی په دې باندې امکانات قطع کړل دوی نور بیا هېڅوک نه دي
اوس سوال همدغه دی وبخي آزاد صاحب خبره دې نیسم سوال هم همدغه ده دغه اپیک ټایمز رسپان هم لیکلي دي چې که قطر ایران او پاکستان په طالبانو باندې خپل مالي او نظامي کومکونه بند کړي نو کېدای شي چې د حل یوه لاره پیدا شي فکر کوئ دا ملکونه دا کار کوي د دوی په ګټه دی
ګټې تعریف لري هېوادونه د هر هېواد ګټې د هغه هېواد د پالیسۍ له مخې تعریفونه لري زه پاکستان په حق باندې زه دا ویلی سم د انګریزانو په اسلام چې دو ار ځای یا به دا کوي یا به مرې د پاکستان ټول قوت همدغه د دوی همدغه ستراتیژي او پالیسي ده جنګي افزار دا په تېرو پنځوسو کلونو کښې دي او پاکستان چې هره لحظه خپله ګټه لیدلې ده موږ ولیدله چې همدغه جهادي تنظیمونه چې ډاکتر نجیب نظام په وړاندې جنګېدله د دې څخه پاکستان چې لاس واخیست طالب په وړاندې ودره او کله چې بیا ګټې بل ځای ولیدلې بیا د طالبانو سفیر هغه رسمي سفیر چې په اسلام آباد کښې وهغه یې لاس تړلی متحده ایالاتونو ته ورکړه تر هغو پورې چې د پاکستان ګټې په نړیوال سټیج باندې تضمین شوي او هغه تضمین باندې د همدغه درې کاله بحثونه روان دي د متحده ایالاتونو سره همدارنګه د سیمې د قدرتونو سره دا بحث ډېر وړوکی دی چې ځینې خلک د پاکستان او د هندوستان بحث دلته راغلي پاکستان اوس په هغه سټیج دی چې هغه په نړیوالو لوبو کښې غواړي چې خپل ځای ولري کله چې هغه د دوی هغه ګټې تضمین شي په دې کښې هېڅ شک نشته چې هماغه لحظه به له طالبانو څخه لاس اخلي لاکن د دې تضمین دپاره دلته د سیمه ییز اتصال ډېر لوی بحث روان دی دلته سی پیک پروجیکټ دی دلته د منځني آسیا او د جنوبي آسیا او د اروپا د اتصال مساله د دلته د چین په پنلې کې د دویم صادراتي هواد مساله د دلته د یغورانو مساله د چین د پاره د ترکمنستان د اسلامي ګوند همدانه کې د شرقي ترکمنستان د خپلواک حرکت مساله د چین ویل تر لري دا ټول هغه ابعاد دي چې په نړیوال سټیج باندې د متحده ایالاتونو د سیمې قدرتونو ترمنځ تفاهمات کیږي او هغه تفاهمات چې وصول به له شکه چې دغه افزارو یا طالبان سره په هغه ورځ کې امکاناتو باندې کې ولا سره تلکیږي لکه دا دا یو به قوی لابی ته هم ضرورت درلوده چې د افغانستان د قضیې لپاره مشخصه چې په افغانستان کې په دې جغرافیه کې د روان وضعیت ته یو ښه مسیر وټاکل شي هغه کمښت ډېر زیات احساسي کېږي د افغانستان په اوسني دولت په مشرۍ کې سیستم کې هغه د ډیپلوماسي هغه بصیرت اصلا موجود نه دی بحث ټول اوس قضیه ټوله په اوتومات ډول چې دلته ظرفیت نشته نړیوال ته وسپارل شوله په دې کې ځینې تفاهمات د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هم سوي دي ام خبرې روان دي زموږ د وړاندې د پاکستان لوی رسید بریتانیا د لوی رسید سره مل افغانستان راغی د افغان ولسمشر سره هغه ستراتیژیک بحثونه سوي دي او ځینې تفاهمات باندې بحث هم سوی دی لکن تر هغو چې دا په نړیوال سیس باندې د یو تضمین مسله دی ترمنځ رامنځته نه شي د افغان دولت او د طالبانو د صلاحیت هغه فیصدي په صفر کې ده نو په دې برخه باندې اصلا بحث نشو کولی پرته له دې چې د سیمې د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ
د تفاهمات او بحث. خو سوال نو دا پیدا کیږي چې آیا د دې امکان شته چې په دې سلور مهشتو کې دغه مسلې حل شي؟ د ډاکټر صاحب روحاني څه فکر کوي؟
فکر کوم چې دا سره چې کوم مغلق مسایل چې د خپل د افغانستان او د پاکستان او د سیمې هیوادونه او حتی د نړیوالو د ټول څه سره یو ځای کوي دا په دې لنډه موده کې نه خلاصيږي او د خطر باندې هغه لازم فشارونه چې دوی پخوا باید وارد کړي وای چې په دواړو طرفونو باندې یا دې تفاهمات یو سر ته رسېدلی وای دا که په اقتصادي لحاظ باندې او امنیتي او که چې حتی نورو مسایلو باندې وای نو زه فکر نه کوم چې دوی دې داسې په لنډه موده کې داسې تفاهماتو ته ورسېږي چې هغه د دوی ټولو طرفونو دغه ستراتیژیک موخې اهداف او د دوی ګټې د وویشي او ویشلې او یا تثبیت کړی شي هر چا خپل دغه وي اما یو شی چې واضح آزاد صاحب ورته اشاره وکړه هغه دا چې پاکستان رول په دې ټوله مسله کې اوس ډېر زیات شوی دی او یوازې دا نه چې فقط پخوا دا رول درلوده یا په طالبانو باندې نفوذ درلوده بلکې دغه د نړیوال سپیچ په اساس باندې یا دغه د نوي بورد باندې چې د انګلستان له خوا نه په دې کې تقریبا یو نوی شکل نه پیدا کړی دی یا دوی تقریبا دا دوه کاله دې باندې کوشش کوو اما اوس یې یو صحیح بڼه اختیار کړې ده او هغه هم د هغوی په ملتیا باندې نو دا معنا ورکوي چې د تفاهماتو دغه نوی بهیر یا په دغه نوي شکل باندې زه فکر کوم دا به یو څه وخت ونیسي او د سې ضربه دومره فشارونه په دواړو طرفونو باندې وارد شي اما د بدبختۍ مسله به دا وي چې د افغانستان به بیرته دغه یا بچی جګړې ورته وي یا د کورنۍ جګړې په نامه چې په هر نامه تمامه وي خو اکثره افغانان د سون لرګي دوی دي بشارګان نو په دې لحاظ باندې کولی شي جګړه تقریبا یو څه شکل ونیسي او بیا چې دا دواړو طرف باندې دې فشار راولي او دا بیرته شره دا کیږي یو ځای کیږي او تفاهمات رسیږي دا به یو څه وخت نیسي
ډیره مننه نو ډاکټر صاحب روحاني ستاسو په فکر د هل لنډه لاره څه ده چې طالبان او حکومت بیرته خبرو ته سره کینی او دغه ملکونه همکاري وکړي په دې سلور میاشتو کې د سیو میکانیزم جوړ شي چې د دې بحران حل ته لار سیخه شي
زما په اړه باندې خود سیاسي روغ جوړي او حل ته باید لار پرانیستل شي او هغه د چې کچرتا ده د افغانستان حکومت په خپل جنگي جنگ باندې دغه کوي اتکالری یا جنگي مورال دې مره مخکې به ولې چې اوس په ملیشا سازي باندې زیات استثمار کوي یا دې باندې دغه پنګونه کوي دا به غلط شي دی فلحاظ دې ټولو مسالو د حل پړوان باندې وزنې مسله دا ده چې دغه څه دي چې دا جګړه سیمه ایز او نړیوال بود لري خو داخلي بود هم دا دی چې باید دغه دواړه طرفین سره کیږي او یو د تفاهم په صورت کې چې د جورجیا ته ورسیږي او دغه تفاهم کې نسبی داخلی قابل د قبول یو حتی چې د سیمهیز لپاره قابل د قبول یو د نړیوال لپاره هم داسې یو حل باندې باید دواړه طرفه یو یو جوړجاړي ته ورسي. یو که دغه جوړجاړي ته نه رسېږي نو بیا خو دغه ژورې اندېښنې چې د جګړې دي دا خو بالکل واضح لیدلی کېږي. او بلکې دغه وروستۍ اعلانونه چې د خپل د امریکا متحده ایالات د ځواکونو د ایستلو په حساب باندې وکړل نو د طالبانو جنگی مورال ډیر غښتلی کړی دی. نو دا هیڅ شک نشته دی چې اوس دولتي ځواکونه هم د خپل روحیه یو په بله باندې یا په پیسره باندې د ایپ یا کې غښتلی کوي. اما د حل پړوند باندې جګړه د حل لاره نه ده، نه د داخل دپاره ده قابل د قبول ده، نه د نړیوالو نه د سیمه ییز دپاره. جوړجاړی یا سیاسي جوړجاړی د ټولو طرفونو په تفاهم سره باید رامنځته شي. که دا د ترکیې وي اما کېدلی شي چې ترکیه باندې ډېر اعتراضات وي، اما کېدلی شي سړی یو بل هېواد غوره کړی شي او دغه سیاسي جوړجاړی ته ټول طرفونه غاړه
کړي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب عبیدالله برهاني. آزاد صاحب محترم، څنګه چې اوس د احتمالي داخلي جګړو اندېښنې مطرح دي، امریکایي پخوانی جنرال ډیوډ پټریس هغه بل ورځ امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د داخلي جګړې احتمال شته، نو د افغانستان د پوځ او پولیسو د تقویې لپاره څه ډول اقدامات وکړ؟
لسم راهیسه کله چې د انتقام پروسه بشپړه شوې یعنی د افغانستان امنیتي دفاعي او هغه لیدرشپ افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورکړل شو. دغه په دې وخت تیر وو کلونو کې جګړه په عملی ډول افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر مخ بیايي واځي په عملی جګړه کې د مړي جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونو په بدارتیا پر مهال باندې هوایي مرستې نور ډېر پرخه د تیر وو کلونو کې د لوجستیک او روزنې برخه وه. هغه خبره اوس هم متحده ایالاتونو دا ژمنه کوي چې دوی به دې ته ادامه ورکوي او که د هوایي ځواک اړتیا وي نو دوی د هغه ځایونه هم کولی شي چې دوی د دې نه اوسه هغه ځای په ځای کېږي. خبره دا ده چې څنګه کولی شي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تر دې لا ډېر پیاوړي شي. دوه پوته لري، یو دا چې متحده ایالاتونه او ناټو هیوادونه همدغسې خپل مرستو ته ادامه ورکړي، او تر هغه مهم پوت دا دی چې د افغانستان په دولت کې په دوو برخو کې ډېر زیات اصلاحي تغیرات راځي. یو دا چې د فساد چې په اوج کې رسېدلی دی هغه مخه ونیول او د نړیوالو ځواکونو یا د نړیوالو ستراتیژیک شرکاو مرستې همدغه ډول لکه تر اوسه چې ادامه یې کړې ده ادامه عمومي. په دې کې هېڅ شک نشته چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا پیاوړي کېږي. او درېیم بحث دا دی، زه فکر کوم چې اوسنۍ جګړه چې ډېر په شدت کې ده ځینې مسایل محاسبه شوي دي. هڅه دا ده چې لږ تر لږه هغه دلته چې دویم او درېیمه درجه ولایتونه ورته ویل کېږي په دمرغه دغه چې دویم او درېیمه درجه ولایتونه د سختې جګړې یا سقوط سره مخ شي، ترڅو دلته هغه پلیټ فارم چې دی د ناستې چې دواړه طرف یو قوت وښول شي. که طالبان یو قوت ونه ښول شي خو بیا د هغو سره د سولې خبرې بېکاره دي. یعنې هغه باید یو قوت وښول شي او د دې ته شاخ ورو دلته د هېوادونو پالیسۍ او ستراتیژۍ دي. جګړه په خپل ټول شدت کې اوس روان ده. زه فکر نه کوم چې تر دې ډېر طالبان وکولی شي چې حکومت کې هم ملیشیا سازی شته، یعنی ډیری داسې خلک شته علیپور په څیر خلک چې هغه حکومت ننګوي وسوال لنګوي، یا په هرات کې د غوریانی په نامه باندې څوک پیدا کیږي. همدارنګه دلته د وسلو نمایش کیږي، یا په فاریاب کې د حکومت پرېکړه نه منل کیږي، والی نه منل کیږي. هم کورنۍ جګړه ده، تر دې اضافه نه شي کېدلی. لاکن که چیرې دلته ظرفیت ایجاد شي، تغیر اصلاحي تغیرات راشي، او د دې تر څنګ نړیوالې مرستې همدغه رقم ادامه ومومي، په دې کې شک نشته چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه دا 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 توان لري، دا شجاعت لري چې د دې جغرافیې څخه په ټول قوت دفاع وکړي.
آزاد صاحب محترم، ډېره مننه. کور دې ودان، په مخ هم ښه. درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو بحثونو نننې پروګرام هم دلته پای ته ورسېده. د سیاسي چارو کارپوهانو ډاکټر عبیدالله برهانی او نجیب آزاد صاحب نظریات او تحلیلونه مو اوریدل. مننه چې د امریکا غا خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.